آزادی، شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم.
خب نسان که دو سهر لط و جیسوی تاسی آزادی ایرادیو تا واجی است. السلام علیکم. بلی استاد اخبروان پیل سوی چریر برخی دو موسیقی پروگرام تا زنگلی سوی زینی را پرونه هم خبرو دا افغانستان ولس مشر لخپل ایرانی سیال سر پرو روست یو تحولاتو خبری کردی. تر خبرونو روست دا دیو نور موضوعات تفصیل داری. پیر میلادی کل په افغانستان کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. د امریکا ولسمشر چې په امر یې د ایران یو ځواکمن جنرال ووژل سو. په فلوریدا کې تر ولس ورځنۍ لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنګټن ته ستون سو. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په تېر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې دي چې درې ایرانیانې دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دن په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د څېړلو لپاره لیږل شوی.
ښاغلی موحد وویل د نیول سوو کسانو په ډلې کې د 1300 ښځو په ګډون 215 تنه د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هند ته یې مخدره مواد قاچاقول. د روغتیا وزارت وایي چې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات سوی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه سوي.
د 2019
میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ترافیکي پیښې سوي چې د هغو له کبله نږدې 300 تنه مړه سوي او کابو 40000 نور ژوبل سوي دي. ډاکټر جلیل زیاته کړه چې د 2019 میلادي کال د دویم نیمایي د ترافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په 4 ورځو کې خپور سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې په امر یې د ایران یو ځواکمن جنرال ووژل سو په فلوریدا کې تر ولس ورځنۍ لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنګټن ته ستون سو. د سپینې ماڼۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو هڅه وکړي، امریکا به لوی ځوابي اقدام وکړي او د ایران کلتوري صاحبه په بمونو وولي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق د پارلمان د هغې پرېکړې په اړه چې له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځونو د وتلو په اړه سوې، ولسمشر ټرمپ وویل تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکول سوی له عراق څخه نه وځو. د هغه اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ په عراق کې په زیاته پیمانه پیسې لګولي او هلته فوق العاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالر یې پر جوړولو لګول سوي دي. ولسمشر ټرمپ وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. د پخپل اداره کې دننه هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې دا ډول یو اقدام به د نړیوال قانون له مخې یو جنګي جنایت وګڼل سي. ډونالډ ټرمپ وویل که ایران دا اجازه لري چې زموږ خلک ووژني، شکنجه او زیانمن کړي، د سړک غاړې بمونه وکاروي او زموږ خلک ولوزوي، آیا موږ نسو کولی د دوی کلتوري ساحو ته لاس وروړو؟ داسې نسي کېدای. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته درناوی وکړي. دوی دا هم ویلي چې تهران دی د ایران د یوه پوځي قومندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړي. دغو هیوادونو چې دا اټومي تړون 3 اروپایي لاسلیکونکي دي نن دوشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې په عراق او ایران کې د کړکیچ د کمیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. فرانسې، بریتانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې ایران ویلي و چې نور د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي تړون کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت د اعلان چې تیر شپه د دې هیواد له دولتي ټلویزیون څخه خپور سو. وروسته له دې وکړ چې دغه هیواد د قدس و قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران حکومت همداراز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي خبرې وکړي. روسی د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډې په داسې حال کې رابلل شوې چې ترکیه په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه پیل کړې ده. د ترکیه د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. په رسمیاتو کې د روسیې د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د دې میاشتې تر پایه جوړ شي. د سی این این ټلویزیونی شبکې ترکیې څنګه راپور ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي لیبیا ته یې ترکیې پوځیان لیږلي او ماموریت یې همغږي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. کله چې په اپریل میاشت کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا خپل سری ملي پوځ د لیبیا د ملي تړون د حکومت په وړاندې حملې پیل کړې، دغه حکومت له سخت پوځي فشار سره مخامخ دی. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په ترابلس کې د دیریا حکومت ملاتړ کوي. او الشباب تروریستي ډلې پرون په کینیا کې د امریکایي او کینیایي ځواکونو پر ګډه پوځي اډه حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د سومالیا پولې ته نږدې په لامو ساحلي سیمه کې پر پوځي اډه په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او دوه قراردادیان یې ټپیان شوي دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا د دفاع وزارت اړوند دوه نور امریکایان ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کینیا پوځ ویلي و چې د الشباب ډلې حمله یې په شا تمبولې او د دې ډلې 15 افراطي وسلوال وژل شوي دي. تاسو زه د رادیو ته غوږیست. د افغانستان ولسمشر خپل ایراني سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. دا په اصل کې ده چې د ایران لخوا د غچ اخیستو خبرداری روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. له دې پیښې وروسته ایران ګواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی دوا خان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
Under my leadership America's policy is
زماتر رهبری لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمینځ به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همدارز ول ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهداف کوم حمله وکړي، امریکا به د ایران 25 ساحه وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شاید ایران له خپل نفوذ په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریه او عراق کې وړې حملې وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستون کې اقدام کوي تروریستي حملې وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حملې وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي، یا کله چې په افغانستان کې هم وي، ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې. خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو ټلیفوني خبرو وړاندې د پاکستان جمهوری ریاست او اجرایی رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
په کابل کې ورځپاڼو په قطر کې د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو له فساد سره پر مبارزې او په کابل کې د جنایي پیښو پر زیاتېدو لیکنې خبرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې قطر ته د زلمی خلیلزاد د رسیدو په تړاو سر مقاله خپره کړې ده. وړاندې راغلی د افغانستان په لویو ښارونو کې د جنگ او تشدد د کموالي په تړاو د طالبانو د رهبرۍ توافق ظاهرا د سولې هوکړې پر سر خبرو ته فرصت برابر کړی. په سر مقاله کې راغلی دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه به خبره سرچینه وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک په تړاو د مذاکراتو پیل لپاره قطر ته رسیدلی. دنیا ورځپاڼې همدارنګه لیکلي دغه مذاکرات په رسمي ډول نه دي پیل شوي، خو د دې ډلې نږدې سرچینې وایي ممکن دا خبرې نن پیل شي. د سرمقالي لیکونکي په باور که څه هم طالب استازي له خپلو مشرانو سره د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو او ظاهرا د تاوتریخوالي کمیدو لپاره د طالبانو تصمیم هیلې ډېرې کړې، خو په سیمه کې تازه تحولاتو دغه مذاکرات تر سیوري لاندې راوستې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي په کابل کې خلک په یو موبایل وژل کېږي. وړاندې راغلي کابل د هغو ولایتونو له ډلې یو دی او ښایي د ټولو په سر کې راشي چې ډېری وسله والې غلاوې، ترورونه او نور جنایتونه پکې کېږي. د سرمقالې په یوه برخه کې راغلي جنایتکاران په رڼا ورځ په عام محضر کې پر خلکو وسله وال یا د چړو برید کوي، خو هیڅوک نشته چې د دغو سور سترګو مخه ونیسي. سرخط ورځپاڼې همدارنګه لیکلي کلیوي خوا په دې وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د ترهګرو ځانمرګې بریدونه او چاودنې کمې شوې، له بلې خوا بیا د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې موجودې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د اشرف غنی حکومت له لومړۍ ورځې یو تند تبلیغاتي کمپاین دا پیل کړ چې نور به د فساد پر خلاف مبارزه کوي او جنګسالاران به نه پالل کېږي، خو وړاندې راغلي په تیرو 5 کلونو کې دا هر څه ډېر سرچپه ثابت شول او حکومت تر اوسه پورې 15 میلیارد افغانۍ د افغانستان بانک له دې ذخیرې څخه اخیستي او بیا هم د 10 میلیارد نورو افغانیو غوښتنه کړې. سرخط ورځپاڼې لیکلي ملي شورا باید په دې مسله کې خپل ملي مسئولیت را فکړي، ځکه په وینا یې دا یوه لویه جفا ده چې حکومت دې له داسې ملي ذخیرې څخه پیسې اخلي، ځکه په هغو کې د هر افغان حق دی.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې غلو یو محصل د یو موبایل او لپټاپ کمپیوټر په خاطر وژلی دی. د علي سنا مظفري کورنۍ له امنیتي چارواکو څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه لري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
علي سینا مظفری په ماشومتوب کې د مور او پلار له سیوري بے برخې سو، څلور ورونو په ډېرې خواري سره تر په هنتونه ورساو. نوموړی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال محصل و چې یو کال تعجیل یې واخیست او د افغانستان امریکایي پوهنتون کې زده کړې پیل کړې، خو وسلوالو غلو د ده د لوړو زده کړو په ارمان خاورو ډېرې واړولې او د یو موبایل او لپټاپ کمپیوټر لپاره یې وواژه. د مظفری د کاکا زوی محمد زیا مظفری د نوموړي د مرکې صدا سې کوي.
السناس پانتون آمده بود، برما زنگ زد گفت لب سرک رسیدیم، گفت ما راید بیایم، گفت نه، گفت ما حالی میرسم ده خانه. ما یک دقیقه مکس کردم، 6 دقیقه فاصله شد که پس زنگ زد گفت ما را قد شاخو زدن. تا آمدم سارقین فرار کرده بود. از این کوچه‌ای که امروز علی سنا به شهادت رسیده چندین دزدی شده، چندین سرقت شده، هیچ نیروهای امنیتی ده این مسئولیت نمیگیرن.
قدیر مظفری د علی سینا ورور دی چې دای ورته په کوچنیوالی کې یتیم پاتې سوی وو او وای ځواني مرګ ورور می نړۍ ارمانونه له ځان سره ګورته یوړل.
دا یو امید او آرزو او درس میخوان تا د جامعه خدمت کنه، اما امروز دوزا او غاصب با برادر عزیزتر از جان ما گرفتن. علی سینا 22 ساله بود، از مادر مانده بود، بسیار با مشکلات کلان کرد.
نوموړی له دولت غواړي چې د ورور قاتلین یې ونیسي. کابل ښاریان وایي چې له ماښام وروسته د غلو او مجرمینو له ډاره له کوره د باندې نسي راوتلی. دوی وایي چې د امنیتي ارګانونو د نه پاملرنې له امله هره شپه په کابل ښار کې غله خلک لوټي او که یې مقاومت وکړه وژني یې. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کڅه هم د روانې جدې میاشتې د قتلونو او غلاو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې یوازې په تیره قوس میاشت کې په کابل ښار کې 230 جنایي پیښې کشف شوي چې په تړاو یې 201 څلوېښت تنه نیول شوي او په دې کې 33 قاتلین دي. د کابل امنیت قوماندانۍ په کابل ښار کې د جرایمو زیاتوالی مني، خو وایي یوازې په تیرو 15 ورځو کې د غلاو، اخلاقي فساد او قتل په تور 233 تنه نیولي. د کابل د امنیت قوماندانۍ بیان فردوس فرامرز وایي